اسلامی حداقل 145 تن را در داخل و اطراف کوبونی کشتند. این شهر در شمال غرب هسکه موقعیت دارد. رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه زیر آسمان کبوت را به میزبانی عصمت ساروان و امید مرزبان از رادیو آزادی دنبال کنید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې ومني. نن هم په دې خبرونه کې په دوه جلا موضوعاتو بحث کوو. په دې لومړي سات کې د مخدرو موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون و، په افغانستان کې د مخدرو موادو په وضعیت باندې خبرې کوو. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د جمعې په ورځ خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د بې ساري کرل شویو کوکنارو رو حاصل به په هیروینو واوړي او په حقوق هیوادونو کې به چې دا مواد ورته په قاچاق وړل کیږي د انسانانو مړینې زیاتې کړي. د بلګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې د کالنی راپور پر اساس تیر کال په افغانستان کې دومره کوکنار کرل شوی و چې له 1990 میلادي کال را په دې خو هیڅ کله دومره زیات نه و کرل شوی. د دې ادارې په وینا افغانستان د ټول نړۍ په سلو کې اته او په شی په سلو کې پینځه اچیا تریاک او پسلو کې و اویا هیروین تولیدوي. د دې راپور یو لیکوال انجیلا می په وینا په د مخدره موادو په وجه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې پچیر بیا په هغو هیوادونو کې چې دغه موادو ته تقاضا مخ په زیاتېدو ده د مړینو شمیر زیات شوی دی. په افغانستان کې به هم په دې خبرونه کې البته د خپل ملبنو وورو چې د مخدره موادو پچیر بیا د هیروینو په وجه د مړینو شمیر څومره زیات شوی دی.
سلام، ما امید مرزبان هم بپذیرین. قسمی که همکارم آقای ساروان گفت، دیروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بود. در این روز محمد هاشم وحدتیار، سخنگوی دارای مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد، به رادیو آزادی گفت که در سال 2014 حدود 224,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده که این رقم کاملا بی سابقه است.
سال 2014 سال بود که در افغانستان 224,000 هکتار زمین دریافت شده و این پیمانه هیچ وقت در افغانستان کشت نشده بود، چون در سال 2013 مقدار کشت تریاک در افغانستان 209,000 هکتار بود و در سال 2012 193,000 هکتار بود و در سال قبلش 153,000 هکتار بود. بعد از 2-3 سال گذشته وضع مواد مخدر متاسفانه که افزایش یافته، هم در کشتش و هم در تولیدش.
همچنان بیش از 6,000 تن مواد مخدر در سال 2014 در افغانستان تولید شده. حالا این سوال مطرح می شود که این همه پولی که برای مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر مصرف شد به کجا رفت؟ چرا این همه تلاش ها و زحمات ملی و بین المللی در این خصوص نتیجه معکوس دادند؟ این سوال ها و سوال های دیگر را در همین برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 4 با شما و مهمان های برنامه در میان میگذاریم. شماره های تلفن را هم به شما خواهیم گفت تا لحظات بعد که از طریق تلفن شما هم با ما در تماس شوید. اگر تلفن افغان بی سیم دارین، به شماره 818 نظر و پیام و گفتنی و سوالتان را اس ام اس بکنین، به ما میرسه. و همچنان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی میتارین در این باره ابراز نظر بکنین. اما برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 ادامه خواهد یافت. در ساعت 2 در رابطه با روابط افغانستان و پاکستان بحث میکنیم. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند، اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به هم دیگر اعتماد ندارند. ریشه این بی‌اعتمادی و هم دیگر زدایی سیاسی به دهها برمیگردد. اما حالا که دیگر دنیا تغییر کرده و تقریبا همه کشورهای همسایه به همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین هم نیازمند هستند، وضعیت چگونه است؟ در همین مورد بحث خواهیم کرد، البته ساعت 4 الی 5.
بله، او دا هم مرتوی چه په د دوهم خبرونه کې چې زما همکار امید مرزبان ورته اشاره وکړه، یعنی د افغانستان او پاکستان په اډیکو او دغه راست د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په راوستلو کې او یا د سولې په خبرو کې د پاکستان په نقش باندې هم خبرې کوو. په دې بحث کې به د پاکستان د سیاسي چارو کارپو او ملت پال سیاستوال افراسیاب خټک، هم درس د طالبانو د واکمنۍ د محل یو چارو چارواکی مولوی قلم الدین او د ولسی جرګې یو غړی الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی ملمانه وي. خو د دې سات د خبرونې ملمانه له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار شاغلې زبیولا دائم د مخدره موادو سره د مبارزې د چارو کارپو او د مخدره موادو ضد وزارت پخوانی ویاند سید اعظم او له مخدره موادو سره د مبارزې د چارو صاحب نظر ډاکټر عبدالله وردک زموږ د دې سات د خبرونې میلمانه دی او تاسو ته هم سرلوسه بلنه درکو چې کله افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 1813 شمیرې باندې مشته پیغام را واستوي، اس ام اس را واستوي، هله لرو چې اس ام اس یا پیغام ولند وی ک پښتنه وی او یا هم نظر پروا نه کوي. ستاسو نظر او پښتنه دوړه ل خپل ملبنو سره شریک وو، خو هله د چې انګلیسي توري په خپل پیغام کې ونه کاروي ځکه چې بیا ستاسو پیغام نه لوستل کیږي. د غرس د ازادي رادیو د فیسبوک پانه در سره یاداش کوي کې نه لري، په دې باندې هم کولای شي چې نظر راولي کوي او یا هم پښتني زموږ د ملبنو څخه وکړي. یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی www.facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د فیسبوک پانه پته ده. د ټلیفون شمېرې هم یو ځل بیا درته لږ وروسته اعلانو. اوس لومړی خپل ملمنو ته ورسو شاغلی سید اعظم او د غرض ډاکټر صاحب عبدالله وردک د ټلیفون لاري را سره دي. لومړی که ډاکټر صاحب عبدالله وردک، تاسو مش په تیرو خبرونو کې هم په افغانستان کې د مخدر موادو د کشت زیاتیدو په عواملو خبرې کړې دي، د حکومت په ستراتیژیو او هڅو هم خبرې کړې دي، لیکن په دې باندې به شاید ډېری خبرې نه وي شوې چې د دغو مخدره موادو ډېر لوی تاوان په خپل افغانانو ته هم متوجه دی. ویل کیږي چې په افغانستان کې ورس په ورس په مخدره موادو د روزدو کسانو شمیر زیاتیږي. تاسو په دې اړه کومه احصایه لري؟ آیا نورو منابعو څخه مو په دې اړه څه اوریدلي دي چې څومره افغانان په مخدره موادو او خصوصا په هیروینو او تریاکو څومره روزد دي؟
مننه د ازادي رادیو له کارکونکو نه او تاسو نه خصوصا چې مو په اصطلاح سره په دې باره کې خپل وطنوال خبر کړی دي. زه تاسو ته دا وایم چې په نشه یي توکو باندې روسان چې دي، دا البته ورځ په ورځ زیاتېږي او د زیاتېدو علت او عامل چې دی تاسو ته بهتره معلومه ده چې ما مخکې ویلي دي چې دا کښت د نشه یي توکو دی او د دې په خوا کې چې دی بازارو او په کلو کې او په ولسونو کې د دې اسانه پیدا کېدل او خرڅلاوې دی چې په اصطلاح سره تر اوسه پورې د دې په باره کې چا پوره مخنیوی نه دی نیولی په صحیح توګه باندې. او یو خبره درته دا وکړم، دغه سروې چې دی اعلان شوی دی چې 3.5 میلیونه تقریبا په نشه توکو باندې اوږدي کسان دي، دا د ما له نظر نه دا قابل د قبول نه دی. د دې لپاره دوی دا اعلان کړی دی چې دا سروې چې دی په ولسوالو کې شوې ده او په اطرافو په کلو کې شوې ده او بهر د خارونو نه ده. تاسو به تر معلومه ده چې په 315 ته ولسوالۍ دی او په 315 ته ولسوالۍ چې دي.
بله صاحب، ډاکټر صاحب وردک आवाज مو قطع شو. خیر،
به هر حال فکر میکنم تلفنشون قطع شد، برمیگردیم تا لحظات بعد دوباره با دکتر صاحب وردک تماس خواهیم گرفت. همکار ما در بخش تکنیک کوشش میکنه و ما حالا جناب آقای زبیولای دائم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر را هم دعوت دادیم که به استودیو بیان، به استودیو رادیو زی در کابل که چشم برایشان هستیم، تا حال نیامدن. اما سعید اعظم کارشناس در حوزه مبارزه با مواد مخدر از طریق تلفن با خود داریم و از اینا هم با اینا هم بحث را ادامه میدیم. جناب سعید اعظم، با عرض سلام و روز بخیر، خوش آمدین به این برنامه. سوال کلی و خیلی مهمی که برای مبارزه با کشت کوکنار و تولید موارد مخدر اینقدر پولی که مصرف شد به کجا رفت؟
تشکر آقای مزبان. سلام خود خدمت شما جناب وردک صاحب، همکاران شما و تمام شنونده های محترمتان تقدیم میکنم. ببینید، در طی 12 سال گذشته در این راستا پولای انگفت مصرف شده، قربانی زیاد از طرف مقامات امنیتی افغانستان، پلیس خصوصا متقبل شدن و در این زمان یک از نظر معنوی مواد مخدر از وقتی که کشت بسیار وسیع داخل افغانستان شده یک نام بد و یعنی شهرت بد در دنیا از افغانستان به معرفی گذاشته. و در این زمان می‌بینیم که در داخل افغانستان چون پول غیر قانونی از قاچاق تولید و کشت مواد مخدر به دست باعث زیاد جرایم شده، باعث حاکمیت فرهنگ تفنگ و به حساب جرایم بسیار زیاد شده. و در این زمان از نگاه صحی ببینیم که اکثرا همون نیروی کاری که در بساطی افغانستان باید از استفاده شود مبتلا و معتاد میشه به مواد مخدر باعث ازی شده. و در این زمان میبینیم که در این راستا در راستای مبارزه علیه مواد مخدر بعض کارهای صورت گرفته، فرض مثال از طرف جامعه بین المللی و همچنان دولت افغانستان در سطح صدر و جانداخت قرار گرفته، باعث یک مشکل ملی داشته شده، کارهای صورت گرفته، ادارات مختلف ایجاد شده تا بتانه که جلوگیری از کشت قاچاق و تولید مواد مخدر در افغانستان صورت بگیره. ولی در پالی از این میبینیم که بعض برنامه ها و پروگرام هایی که از طرف دولت و جامعه و بین‌المللی در راستای مبارزه علیه مواد مخدر در طی 10 سال گذشته تطبیق شده، نه تنها که مؤثر واقع شده و به هدف خود نزدیک نشده، باعث حتی مشکلات زیاد شده. فکر میکنم که وقت زیاد ضایع شده، منابع زیاد ضایع شده و در این زمان مشکل حل نشده. که من فکر میکنم که یک ناکامی بزرگ هم با جامعه بین‌المللی و خصوصا دولت افغانستان.
جناب آقای اعظم، این خب این موضوعی که شما مطرح کردین، این آمار هم نشان میده که بله تلاش شده اما نتیجه معکوس داده. اما ما سوالی بود که از نظر شما علت از چی بود؟ ناهماهنگی یا فساد یا نمیفهم امثالش؟
ببینید، در قدم اول مبارزه علیه مواد مخدر تا جایی که باید یک مشکل داخل افغانستان تون داشته شود، هم دولت افغانستان ایره از نظر از این میدید که یک مشکل بین المللی است و جامعه بین المللی باید ایره حل کنه. و از جانب دیگر خود همو نماینده های جامعه بین المللی که در افغانستان در این راسته رهبری این بخش داشت، اونا هم وانبود می ساختن که بله این مشکل تا جای زیاد مربوط به از اوناست و اونا میخوان که ایره حل کنه و برنامه ها و استراتژی هایی را معرفی کردن که اصلا در بسیاری موارد مطابقت نداشت با وضعیت افغانستان و تا جایی که مشکل حل کنه مشکل زیاد ساخت. و از دومی که در داخل افغانستان مقامات داخلی افغانستان در بسیاری موارد مشکل مواد مخدر از دیدگاه میگیرن که یک منبع دیگه جلب کمک های بین المللی بر افغانستان شود. اگر به بسیار مثبت فکر کنیم چون این یک نظری وجود داشت، ولی اگر یک کم منفی فکر کنیم از خود مقامات دولتی از این بزنس مواد مخدر هم از کشتش هم از قاچاقش و هم از تولید ازی نفع می بردن. چطور میشه که به هزارات مواد مخدر در افغانستان تولید شود و بدون ازی که مقامات بسیار قوی و با نفوذ از اون نفع نبره و بدون از امانگی از اینا این هم کش شوه و این هم پروسس شوه و هم باز به خارج قاچاق شوه و هم در مارکت داخلی توزیع شوه؟ ولی به بسیار مثبت فکر کنیم نیست که دولت در داخل دولت افغانستان چنین یک نظر وجود داشت، مثل که مبارزه با تروریسم، مبارزه با نمیفهم نامی ها و مسائل امنیتی، چون افغانستان را در صدر اجنده بین المللی قرار داده و به بنی خاطر دنیا اینجا آمده و به حساب پروسه دولت سازی و ملت سازی و نمیفهم انکشاف افغانستان اینا سرمایه گذاری میکنن، این یک چیز دیگه شه باشه، یک منبع دیگه باشه تا که اینا جلب کمک کرده باشه، که من فکر میکنم اشتباه بسیار بزرگ بوده، اشتباه بسیار ملی بوده. ما نه تنها که نفع بردیم بلکه برده نتانستیم، بلکه عمو شیرازی ملی ما را زیادتر گزیستختر ساخت و ما را با مشکلات روبرو ساخته که نه تنها در مدت کوتاه بلکه چندین نسل خود در بر گرفت. اگر ما هنوزم فایق شیم تا او مشکلات خود حل کنیم.
در سیاست مننه شغل سید اعظم قدر من اوریدون که تو شیبی روستا تاسیت هم نوبت در که و چه نظر ترگن که دکتر صاحب بردک تاسی مخکنه پشتنی تلا جواب نو ویلی چه تلیفون مقطع شو. خو خیر مخی درده چه غی پشتنی تلا جواب و ایست دا چه پا افغانستان که تومره کسان پا مخدر و مواد و روش دیدی دوگوی لپاره تومره امکانات شده خوصا دی درملن لپاره پا دی هم خبری که و استاس نظر پی او رو خو که پا دی اره چه لکه څنګه چې مخکې شاغلی سید اعظم هم ورته اشاره وکړه، تاسې هم نظر څرګند کړئ چې په افغانستان کې ولې د مخدرو موادو پر ضد د حکومت هلو ځلو او دغرض د نړیوالو هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې؟ که داسې په اختصار سره ووایست.
اصل خبره دا ده، اول خو دغه کومه سروې چې دا کوم ارقام 3 میلیونه کوي دا بالکل زره ده ومه. دا ارقام چې دي د دې ما سره دلایل شته دي. دا ارقام چې دي د همیشه جګور باندې خي ځکه او هلته کوم ولسوالۍ کې چې دي دغه سروې کړې د ولسوالۍ کې هلته امنیت نشته، نو فلهذا دا ارقام له کوم ځای وښودل شو. او دا یو رواني جنگ ته هم مخ وهل کېږي چې موږ له یو خوا نه له نورو مشکلاتو سره مخامخ یو. له دې پلوه دلته موږ ته دا ښیي چې 3.5 میلیونه کسان محتاط دي او ورځ په ورځ ځوانان ټول په احتیاط باندې اخته کېږي. دغه زه بالکل ردومه دا سروې یوه. او بل خبره دا درته وکم چې دغه مهنګي چې دی د دولت په مابین کې بالکل نشته دی، نه په خوا وه نه اوس شته دی او نه به پیدا شي. د دې لپاره یو 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 قوي او غښتلی تعهد دی خپله د داخل د دولتي چارواکو په مابین کې، یا زیرفت وزارتونو په مابین کې دا بالکل دا مهنګي نشته دی. یو قوي تعهد که چېرته وي موږ به ولې له دغه ناورین او له دغه مشکل سره به مخامخ شو. د دې په خاطر باندې یو دویمه دا نړیواله ټولنه همیشه خپل ستراتیژي په موږ باندې تحمیلوي چې په دغه ستراتیژي به تاسو کار کوئ، په دغه طریقه به کار کوئ، نه افغاني ستراتیژي. که چېرته افغاني ستراتیژي وي نو افغاني ستراتیژي کې دا دی چې موږ باید وزارتونه او زیرفت کسان او خبرګان چې په دې برخه کې کار کړی دی هغه باید راټول شي او د هغو په نظریاتو باندې فنډ ورکړ شي او بعد له هغه نه اقدام وشي. پخوا به چې فنډ راته تر اوسه پورې هغه به ورته وښودل چې دا به په دغه ځای کې مصرفېږي خو په دغه ځای کې نه شي مصرفولی. نو موږ وطن د موږ دی، مشکل د موږ دی. موږ باید پوه شو چې چېرته باید مصرف کړو، چېرته باید د چا خبره مفیدیت ولري. په هغه طریقه باندې به دا پروګرام لږ ذره کامیاب وي. در غیر آن که چېرته د پخوا دا 14 کاله چې کومه چې دا پالیسي او ستراتیژي روانه وه په هغه طریقه باندې اوس هم روانه وي، نو زه دا فکر درته کوم چې دا برنامه چې دی ناکامه ده. مخکې هم ناکامه وه او اوس به هم ناکامه وي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي له مخدره موادو سره د مبارزې د چارو کارپوه او د مخدره موادو ضد وزارت پخوانی ویاند ښاغلی سید اعظم، له مخدره موادو سره د مبارزې د چارو صاحب نظر ډاکټر صاحب عبدالله وردک، او دغه راز مو د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار زبی الله دائم ته بلنه ورکړې ده. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې لانه و چې ټلیفون راوکی او په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنی وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام نشر می شوند. چشم برای تلفن های شما هستیم در این برنامه زیر آسمان کبود. موضوع مورد بحث ما هم هست افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان. دیروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بود. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم و اگر تلفن افغان بیسیم دارین راحت میتونین برای ما اسمس هم بفرستین. پیام و گفتاریتان را کوتاه و مختصر بنویسین و به شماره 818 بفرستین به ما میرسه. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایین. برنامه زیر آسمان کبود است.
بله د دوی تلفون قطع شوی دی. خیر بل اوریدون که الرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو تر شنا آسمان لاندی پروگرام دی. خبری وکی مهربانی.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مروان سلطات او سامین منو اوریدون که سلامونه وایم.
سلامت اوسی.
بس محمد دوست شما را پرا سنی اریکه نیواله ده.
مهربانی دوست سب
در منو اوچنی به دقا پشتنه وکن که زموش دقا اول زموش پا خپل پا منطقه که چیزی شیر کوریو تلویش متعدین لرو نو دقا تاوست پوری دقا دولت موشت تاوست پوری نیل کلینیت رو سره دی که معنی موشت دقا و که دقا متعدین سره اون کومک وسی و دقا و تاوستی مرسته و که در خود دقیقه و زای جور که مانا در مساجین دقیقه که در عمل پریش دید یو خواه در
بسم
دقیقه دولت رو سپوری کم دقیقه کرده که رو رمانه یا بزگر که یو دقیقه رسوله لکه آقا طالبان که وقتی که در طالبان اول و کوکنار بند بند و سل نایی سل چی دیو ای کوکنار بند یک خبر نسته در تفکیر که تاثیر نسته سروان سا تفکیر بودی که تاثیر وای چیزی ویلی که بند باید بند باید که چیر داغه اونه کرد که داموزی اونه کرو نصر زیلم اونه که مانا اول زی خپل کرم خپل بزگارم یعنی که چیر دولت نصر زیلم وی که امکام لوی چیوی اونه کرو اونه کرد سی داغه متعدین هم بس اینو که کرد سیر لجی دلتا دی ما تا زنگان جور که دلتا انزو و کرم دلتا هم دلتا دواجی بخوش که مجبور بی که داغه و کرد سی بند سی بند نیسی زیب کرم دی بیت کهی
بله
یا اوس دغه تاریخ کو نس دې دغه توانونه رسیدلې سروان صاحب له پودری پودری جوړ شي معنا دغه روین جوړیږي په دغه افغانستان کې څو د اسکاری شي دي د دولت د سرنړې په خبر یو خو ده بل خبره ده سروان صاحب چې دغه دغه چیر دا دغه تاریخونه و دا روین چې دي د دې ځالې خو دا ماته معلومی دي تاته معلومی دي خپل ته معلومی دي دا شراب پر برابر باندې ولې دا غنډه دغه کیږي چې لکه شراب هم دغه چې د استعمال لکه دغه تاریخ کو دغه هیروئین چې استعمال دي دا ملمنو څنګه ما دا پښتنه چې تر موږ پر کم کار کوي په دغه برابر
سید ډیر مننه سلامت او سی په افغانستان کې ټول مخدر مواد من دي چې په لاس ورشي هغه هم نسی خو په هر حال بیا به موږ ملمنه نظر سرګن کې بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده. خیر یو شمیر پیغامونه هم چې د افغان بیسیم د اتسو اتل شمیری لاری اوریدون کو راسته ولید دا به هم سره ولولو. امید مرزبان مهربانی.
بله فخرالدین از جای نامعلوم نوشته است که تجارت مواد مخدر را خارجی ها میکنند و بدنام افغان ها میشوند. عبدالستار اخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب نوشته که در نزدیک پوسته تریاک کشت و نشتر زده میشود گپ نیست. وقتی یک غریب این عمل را انجام میدهد 16 سال حبس میشود. شنونده بدون ذکر نام خود هم نوشته که قمندان های امنیه ولایات فی جریب 2000 افغانی از دهاقین میگیرند و اجازه میدهند تا مردم کوکنار کشت کنند. و فخرالدین از غور نوشته دولتی که یک بام و دو هوا دارد نمیتواند کشت تریاک را محو کند. محمد عادل از بغلان نوشته که در عوض مواد مخدر در عوض مبارزه با مواد مخدر چرا شرکت ایجاد نمیشود تا برای مردم کار پیدا شود و آنها از کشت کوکنار دست بکشند.
لنورستان څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی چې وای حکومتي چارواکي والیان او امنیه قمندانان او دغه راست د ولسی جرګې او شمیر وکیلان هم په مخدر موادو کې لاس لري او لدې لارې ګټې ترلاسه کوي. تیموری له نامعلوم ځای څخه لیکلی دی چې د مخدر موادو د کر او تولید مخه هغه وخت نیول کیږي چې حکومت جدي اقدامات وکړي. نعمت الله له اروزګان څخه لیکلی دی چې څوک چې کوکنار کوي هغه نه استعمالوي هغه خرڅوي. لیکن مخکې زموږ اوریدونکي دوست له فرا څخه په ټلیفون کې وویل چې دوی په خپل کارون کې دي او د دوی په کلي کې یوازې شل کسه په مخدر موادو روږدي دي. وربشو اوریدونکي ته چې د ټلیفون له لارې دی.
سلام علیکم بفرمایئ. برنامه زیر آسمانه کبود است.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. له رادیو یو څلری شي. سلامت مهرباني له رادیو مې یو څلری شي یا رادیو ټیټه کوي.
سلام علیکم.
سلامت اوسئ مهرباني.
سلام لرو جوړ ښه
خوشاله اوسئ. لکم زینه خبري کوي.
لا مزار شریف مولا جان بابا کرخیل تاسو سره پتا واسه
مهرباني کوي بابا کرخیل صاحب.
زه خو داسې درته وایم چې دغه حکومت خپله دغه تاریاک او دغه چرس او دغه ټول شیان نه دا قانون له ټول پورې په افغانستان کښې خوراک هم لیدلی چې په چا عملي شوی د کابل په 15 کیلومتر کښې زمونږ منطقه کښې ټول له مخې چرس کرل شوي د سروبي قومندان د امنی ولسوال دا ټول پرې خبر دي کابل والي نو خبره داسې ده چې دغه داسې یو بد بوټی ده نن سبا ټول منطقه کښې خلک چرس وایي په دې مصیبت ککړ شو حکومت له سره د دې غم نه خوري او بې غمه خبر دي ښه سوتره نو قانون چې قانون وایي ملایانو په یو عمر باندې دغه پین چرس دغه ټول په یو دم باندې بند کړي وو دا خلک رشوت هم اخلي رشوت ده او فساد ده ټوله منطقه په دې مصیبت ککړه ده خدای ډېر د افغانستان خلکو ته هدایت ورکړي خپله ښه پوهېږي مسلمانان هم دي آرام بوټی کوي دسترخوان کښې ته آرام بوټی خورې که ته ډوډۍ خورې ډوډۍ وکړه جوار وکړه وریجې وکړه لوبیا وکړه زمونږ خلک مسلمان په اسلام سره ورکوي او آرام هم خوري حیران پاتې دي دا خلک څه رقم خلک دي علما یې خپله کوي علما یې پیسې په ضد کښې اچوي آرام او حلالو فرق نه کوي نور وخت نه نیسم
سلامت خوشحاله ډېره زیاته مننه بل اوریدونکی اخلو بیا میلمنو ته ورځو مهرباني کوئ آزادي راډیو توخه له زابل څخه
السلام علیکم توخه هم د زابل په تماس کښې فروان
صاحب سلامت اوسئ مهرباني
د مخدرو موادو په هکله خو موږ ونه ویلی شی چې په دې کښې دولتي چارواکي ټول لاس لري لکه څنګه چې زموږ ورونو وویل چې د پوسې په څنګ کښې تاریا کرل شوي خو هغه خپلې پیسې ورکوي که هغه باندې کار نه لري دا موږ ته وارې وارې موږ خلک ومن ته ځي په دغو ولسوالیو کښې نو دا اداري فساد ده دا حکومت له فساده ډک ده ټول کارونه یې بس مس نوم نه یې خروار له دغو څخه ده چې پیسې ور ورسېږي بالا هر کار کوي که روا وو که ناروا وو نو دا د حکومت لاس په کښې ده او خارجیان هم په دې کښې لاس لري موږ له نېزیات خارېدلي چې وایي کله به امریکایان تلو امریکا ته دوی سره خپل پس وو تاریاکو دا شیان او دوی د بېلکه محتاجین هم وګرځېدو بلکې له د خلکو څخه دغه شیان یو دوی هم
پهتخته
وو نو دا ټول لاس په کښې لري
ډېره مننه
حکومت مقتدر وي او د هغه خبره یې وایي لکه د امارت اسلامي
صحیح شو په دې موضوع خبرې وسوې سلامت اوسئ ډېره مننه مخکې مې یو اورېدونکي د طالبانو یادونه وکړه مسعود احمد حقمل لیکلي دي وایي نن سبا زموږ په چاپېریال کې معتادان بیخي ډېر شوي دي وایي زه فکر کوم چې تریاک به هغه وخت بند شي چې دولت او ملکیان سره په اتفاق شي وربشو میلمنو ته ښاغلی سید اعظم تاسو دې اوریدونکو مختلف نظرونه واورېدل خو مخکې تر دې چې تاسو ته نوبت درکړو یو اوریدونکی وایي ډېر منتظر پاتې شوی دی خیر دوی دې نظر څرګند کړي بیا به تاسو ته درشو مهرباني
سلام آقای محترم ساروان محترم آقای مرزبان مهمانان شما را عرض سلام دارم من خدمت شما در رابطه تبصره دارم نظرش همین مهمانان را در زمینه میخواهیم که کشت کوکنار یا تریاک در افغانستان سابقی تاریخی نداشته بلکه در کشورهای همسایه ما مثل هند و چین زمان کند برطانوی بود این یکی از جمله پشتوانه های جنگیشان در افغانستان عبارت از کشت تریاک است که بر منافع خود از این هاست که امور مصارفی از اینا را تمویل میکنن از طریق همین کشت تریاک یا کوکنار این دولت ایدگاه نمیتونه جلوگیری بکنه از کشتش بلکه روز به روز افزود شده میره پیشنهاد ما بر ازمی میمانان شما و به دیگر دولتی است که این دولت ای در تصرف خود بیاره در انحصار خود بیاره و جز صادرات عمده خود بسازه بر ازی که ما نمیتونیم میره جلوگیری بکنیم این پشتوانه حساسی جنگ تمویل میکنه این همی کشت تریاک در افغانستان دیگر کشورهای نفتخیز نفت دارن افغانستان چون نفتخیز نیست بنان به خاطر پشتوانه امور مصارف جنگی انگلیس و امریکا یعنی جنگ ناتو کلا از این نفع میبرن
یعنی
هفته سمتر ما دولتی بسازن این را بهتر خواهد بود و مردم هم میتونه از این مفاد بیشتری برای
یعنی دولت برسه یعنی مطلبتون این است که قانونی شوه و در انحصار دولت تا ای که در مراجع مثبت از استفاده شوه به طور مثال در قسمت ساختن دواهار بله
با هم دواها هم صادرات افغانستان. ما در زمانهای گذشته مثلا کوتاه بگویم برتان که اولین بار در افغانستان عبدالرحمن خان فابریکی کنیاک در فابریکی همی پول عربی آورد، اما بر خارج صادرش گرفت چون انگور زیاد داشتیم. حال ما این میده فقط صادرات بر خارج است. بیزو تا آمستردام کلش امریکا ناتو میرسانه. ما فیلم مستند دیدیم در اروپا.
صحیح. دیر مننه لختری صاحب او لنور اوریدون کو څخه. نو سید اعظم صاحب زما پښتنه دا ودی لکه څنګه چې اختری صاحب هم ولاره وشودل ځین نور اوریدون کو ویل چې وای ترڅو بل جبر نه کار وانه خسل شي څوک چې مخدر مواد کری یا تولیدوي له حقوق سره ډیر خشونت نه کار وانه خسل شي بندیان نشي نو ترغو پر خلک له مخدر مواد او تولید او دغه راست کوکنارو له کشت لاس نه اخلي. ستاسو په نظر دا بهتر لاره ده؟
دغه ټولو دوستانو د نیکو احساساتو څخه زه مننه کوم. هر یو یې په خپل وار د وطن او د خپلو خلکو په هکله ډېر ښه نظریات ورکړي. زما د نظره څنګه چې هلته ما یو څه کار کړی دي په دغه برخه کې، او زه مسؤلیت مې درلودې، ولایت ته مې سفر کړی دي، ولسوالۍ ته مې سفر کړی دي، په دغه اړو برخه کې مې یو څه فکر کړی دي. زما د نظره لومړنی کار چې د افغانستان دولت کولی شي هغه دا دی چې دا یو سایز کالی چې دی جوړ کړی په هغه اصطلاح یا په دې معنی چې کومه ستراتیژي چې دی د ټول افغانستان ته په یو ډول جوړ کړی ده، دا د تطبیق وړ نه ده. د افغانستان حکومت د ولسوالۍ فرصته باندې هر ولسوالۍ ته کې کمیټې جوړې کړي د خپل د هماغه ځای د متنفذینو څخه، د ولسوال څخه، د امنیت قومندان څخه، د نورو مشرانو څخه، سپین ږیرو څخه، او دې خپل د ولسوالۍ په سطح دغه مشکل د حل لاره پیدا کړي، څېړنې دې وکړي او معقوله او د تطبیق وړ لارې پیدا کړي. د افغانستان مرکزي حکومت کې د دغو محلي هڅو څخه خپل ملاتړ وکړي، یعنی یوازنی کار دې کوي ملاتړ دې وکړي، امنګي دې منځ کې راوړي، او دې په هغه عمومي هدف سره چې د افغانستان د ملي هدف چې د مخدره موادو څخه د فتن باید موږ دا خلاص کړو، پر هغه لارې دې رهبري وکړي. دوم کار چې دی کولای شي هغه دا دی چې د قاچاقبر او د بزګر تر ماغوینځې به فرق قایل نه شي. بزګر لکه د افغانستان د ملي اردو او د ملي پولیسو د سرتیري په توګه د افغانستان د خادم په توګه وپېژندل شي، بزګر ته د قاچاقبر او د خاین او د غله لقب نه ورکول کېږي. بزګر دې نه ځول کېږي، د بزګر یوه مړۍ ډوډۍ دې د سرخانه څخه نه اخیستل کېږي، بلکې بزګر باید د مخدره موادو د یو قرباني په توګه لکه یو معتاد غوندې چې د قرباني په توګه باید وپېژندل شي او د مرستې وړ وګڼل شي، بزګر هم باید وګڼل شي. د دې پر ځای چې دې تمرکز د مخدره موادو د کښتونو د منځوړلو په تاکل ووسي، دغه تمرکز دې د قاچاقبرو او د هغه کسانو چې تاریخ په یورینو تبدیلوي او یا تاریخ پخوي د کوکرار شیده په تاریخ کو تبدیلوي، د دوغو په ځپلو کې.
سید اعظم صاحب، دا خو تاسو معلومه ده چې د یغو مخنیوي ډیر اسانه کار نه دی، لیکن د کښتونو مخنیوي به شاید اسانه وي ځکه چې ټولو ته معلومیږي په وړو کې ځای کې نه
کاری آسانه دی، ولی مشکلات نور زیږي. زه به تاسو ته د بیلګې په توګه
مثلا ما یو مثال وایو، او بخښي، مثلا امریکا ته ځي چې څومره ډیر اقدامات دی، هلته امریکا ته دی یو انسان تک څومره ګران دی چې په قاچاق ځي، یا اروپا ته راځي دغه هیوادونه څومره ډیر امکانات لري، لیکن بیا هم دوی ته قاچاق کیږي. یعنی کله چې دوی نشي مخه نیولای، افغانستان به څنګه دی قاچاقبرو مخه نیسي؟
تاسو ګوري افغانستان په یو فوق العاده وضعیت کې دی. تاسو په تاسو سناریو تاسو د مجسمه کوم تاسو خپل فکر وکړي او ریدونکو کې قضاوت وکړي. یو بزګر چې دوه جریبه او پنځه جریبه یا درې جریبه ځمکه هغه هم کېدای شي چې په شراکت توګه دی کړي. د مخدره موادو کمپاین هغه وخت نه شروع کیږي چې د دې مخنیوي وکړي، یعنی د کښت مخنیوي وکړي. کښت وکړي بزګر، سرمایه گذاري وکړي، وخت ضایع کړي، د خپل اولاد د نفقې، د دوا، د کور، د خرڅ، دغه ټول هیله او امید یې همدغه د ده چې حاصل ته د ټول کړي ونی د کوکنارو کښت چې کله حاصل ته رسېږي، د عسکري د حکومتي عسکر پیدا کېږي، او هغه هم د خان او د کومندانو د زورواک مزګه د بین نه وي امداغه بیچاره چې د ټول ضعیف دي امداغه چې د ټول لږ مزګه کوي د امداغه چې پوروړ دي ستم زکه د کرشي وراړي دا سړی ته څه چاره پاتې ده یا دا چې خپل باید وسله پورته کړي یا دا چې د مدامولو نورمو د کچکبر او دغه ځواکونو غلام وګرځوي مرهیم وګرځوي او یا دا چې په ډېر شاله کې په خپل دغه کې په خپل کور کې د افغانستان مسلم مخالفینو ته بدی باید ځای ورکړي تر څو چې هغه ځای ته ونیسي او د دولتي عسکرو مخنیوی وکړي چې دغه سیمې د دې کښتو د دې کلمې ته هغه نږدې نشي په دغه حالت کې یعنې موږ هغه اصلي د هدف چې اوس په افغانستان کې ثبات وي په افغانستان کې د سولې ټینګښت وي په افغانستان کې د امنیت بېرته راستنېدنه ده اصلي هدف مو د بین ځي او په دغه فرعي مسایلو کې موږ ګیر پاتېږو عسکر چې د وطن خدمتګار دی او بزګر چې باید د وطن خدمتګار اوسي دوی به یو د بل په مقابل کې ودروله دوی هغه کسان چې دواړه قربانیان دي دوی هغه کسان چې په ډېر لږ امکاناتو د افغانستان خدمت وکړي زما نظر دا دی چې کښتو باندې ته تمرکز مکوئ پرېږدئ چې که بزګر کوم وخت رسېږي چې مخنیوی وکړو د کښت ډېر راله هغه ځایونه کېدای شي مثلا په هغه ځای کې چې دولتي حاکمیت سل په سلو کې حاکمه دي هلته څوک کښت نشي کولی ته مخنیوی کولی شي ولې هغه ځای کې چې د کښت مخنیوی نه شي کولی بزګر پرېږدئ چې خپل کښت وکړي پرېږدئ چې په قاچاقبرې خرڅ کړي که دې زور وخت رسېږي قاچاقبر مخ ونیسه قاچاقبر تاواني کړه قاچاقبر چې تاواني شه هغه خپله د بزګر مال و پیساب د تولید په بل وخت نه رانیسي کله چې دا رانیسي که بزګر هم بله مخ لاره نه لري مجبور شي زعفران وکړي یا پنبه وکړي یا هر هغه څه چې په سیمه کې کېږي هغه به وکړي ولې د انسان د ظلم د طریقه باندې نه د دې طریقه باندې چې دولت ما څخه یو مړی ګولډي واصله ډوډۍ واصله زبېښ مقابل کې ودرېږي بل لار چې زه پیشنهاد کوم چې هغه ستراتیژي باید د بزګر پلوي ستراتیژي جوړ شي نه د بزګر مقابل ستراتیژي خدای دې وکړي افغانستان هغه خپل واسطې دا کې چې خپل پولي او سرحد د ګاونډي سره سفر وکړي شي چې نه یوازې د مخدره موادو د قاچاق او د مخنیوي وکړي د انسانانو د قاچاق مخنیوي وکړي د هغه کسانو چې راځي خپل جنگونه خپل بدبختي افغانستان ته راوړي او دلته اقتصادي سره کې د غو مخنیوي وکړي چې نو پولي او سرحد نه ساتل شي اغه وخت به کېدای شي چې تاسو د شغل اختری وو د نور دوستانو پر دې باندې ځان فکر وکړي چې افغانستان په قانوني توګه سریا کوي او د مثبت اهداف لپاره اغه د ملي جوړولو دي په جوړولو دي په فاز مثال د غذایی مواد چې په کې استفاده کیږي فرض مثال په بعضی کیمیاوي پروسو په کې استفاده کیږي د بشر او د انسانيت انسانانو د شګې لپاره استفاده کیږي هغه برخه کې مستولید ولرو او صادرات ولرو همدا اوس هندستان دا کار کوي همدا اوس ترکیه دا کار کوي همدا اوس د نورې ودونه چې په قانوني توګه دی هلته تاریخ کوي ولې هغوی اوس سره د کنټرول میکانیزم واس توان شته زموږ شته دا نهشته که دولت اوس اجازه ورکړي څه ضمانت وجود لري چې بزګر او قاچاقبر به
تشکر جناب سید اعظم تشکر جناب سید اعظم با شما برمیگردیم بحث هنوز ادامه داره وقت هم داریم مهمان ما در این برنامه هستند سید اعظم کارشناس در عرصه مبارزه با مواد مخدر و همچنان دکتر عبدالله وردک کارشناس در عرصه مبارزه با مواد مخدر ذبیح الله دائم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر را هم دعوت کرده بودیم آقای دائم تا به حال به استودیو رادیو آزادی تشریف نآوردند چشم برایشان هستیم هنوزم خب همین موضوع را مطرح میکنیم پیشتر که شنونده ها جناب آقای بابکر خیل در تماس تلفنی گفتند که چرا مردمی که داد از مسلمانی میزنند با وجودی که میدانند کوکنار و مواد مخدر حرام است باز هم کشت میکنند و قاچاق میکنند خب قاچاق برای قسمی که آقای سید اعظم از اونها اشاره کردن آدمایی هستند که شاید خیلی به نه مسائل دینی مذهبی و نه هم به مسائل قانونی احترام میگذارن اما دهقانا کسایی که بدون شک به گفته آقای سید اعظم به خاطر دریافت معیشت یا پولی که به خاطر زندگی روزمره خود نیاز دارند این کار را میکنن پس این برداشت اسلامی و عقیدوی چی شد که چرا مردمی که داد از مسلمانی میزنن با وجودی که میدانن کوکنار و مواد مخدر حرام است باز هم کشت و تولید میکنن جناب دکتر صاحب عبدالله وردک نظر شما را میخوایم
اصلا دا خو ډیر ښه سوال دی خو دا کوم عالم دین نه مو کړی وای ښه خبره ده خو بیا هم د دې لپاره چې زه تاسو ته دا ویلی شم چې تاسو ته بهتره معلومه دی چې نن سبا دهقان چې دی دهقان ته خپل حق صحیح طور باندې نه ورکول کیږي
او هغه کچرته ما سره د بزګرانو نه پښتنه کړی دی، وای مونږ چې غنم کرو بیرته هغه غنم وای د مصرف خپل وای نه پوره کوي، وخت چې غنم خپل مصرف نه پوره کوي او زمیندار خپل د ځمکه ور باندې تاوان دی یا بوج دی ور باندې او هغه نشي کولی، او دلته اقتصادي مشکل هم مشکل ده، و یو خواته پان دی بل خواته پران دی، نو یو خواته غربت دی او بلې خواته په اصطلاح سره د ماشومانو رزق او روزي هم ده. صحیح ده چې موږ باید حلال رزق باید وګټو، لیکن خبره دا ده چې په یو تعداد هغه ورځې د خبر شوم چې په فراه او هلمند کې یو تعداد ولایتو کې دغه دوا پاشي شوې ده، اخوا کې چې کوم بل بزګر چې هغه غنم کرلی دي دغه دوا پاشي د هغه په غنمو باندې هم اثر کړی دی. هغه وایي که چېرته ما کوکنار کرلی وای نو مادرک کوکنار مې کرلی وای خو هېڅ خبره نه وه، لیکن دا ده چې ما کوکنار ونه کرل او غنم مې وکرل او کوم څه دوا پاشي چې وشوله هغه دوا پاشي وای موږ ونه لیدل، له هوا نه وای شوې ده، نو ځکه د ما غنم هم وسه کال ورسره وسوځېدل او حاصل مې وانهخیستل. خبره دا ده چې خلک نن سبا ډېر بېروزګاره دي، خلک نن سبا ډېر بېکاره لی دي، اوسني دولت سره خلک داسې حال کې دي چې ته ورشه چوکونو ته، ته ورشه د نورو منطقو ته ورشه چې خلک د ماښام رزق درک نه لګي، نو د خوران وخت چې حاصل دي دوی ته څوک ویلي ور نه کړي، غنمې تاوان باندې وي، وریجې تاوان باندې وي، نو نه فابریکې نشته ده، بېکاري په همدې وجه باندې، نو لا محال به دا خلک کوکنارو ته مخ کوي، ځکه چې د کوکنارو قیمت چې دی لږ نه اوچت دی د غنمو نه، او هغه د ځمکې کوم مصارفات چې دي هغه اوچتولی شي، نو دیکان په دې فکر کړی چې خپلو بچو ته رزق وګټي، هغه هغه اسلامي مسله چې دی هغه ترې هېره شوې ده. نو د دې په خاطر باندې زه تاسو ته دا ویلی شم چې په دې 1400 کلو کې او حتی تر اوسه پورې دولت ونه شو کولی چې یو میکانیزم جوړ کړي چې د کار نه غنم واخلي په لوړه بیه باندې قاچاقبر باندې دا قاچاق چې دی د مخنیوي وکړي او بزګرانو ته د ښه روزګار او د ښه میکانیزه کولو د زراعت لپاره کار وکړي، نو په لحاظه بلغه نه به د کار چې دی هغه به کوکنار نه کړي. پخوا وختو کې ولې کوکنار نه کړی کېدل؟ د دې لپاره چې پخوا وختو کې به لږ خامخا د غنمو قیمت به اوچت و، قاچاق بنه کېده. مخکې د ما ملګری همکار سید اعظم صاحب هغه چې وویلې زه بالکل دغه خبره تاییدوم، د دې لپاره که چېرته قاچاقبر مخه ونیول شي او دغه کوکنار وانخیستل شي او خرید و فروختې ارزانه شي، نو په لحاظه هغه نه پس به
ډاکټر صاحب وردګ یو شمېر اوریدونکو خصوصا د هلمند په دې استولو پیغامونو کې لیکلي دي چې د دوی په ولایت کې د مخدرو موادو په ضد خصوصا د کوکنارو په کروندو باندې کوم ډول درمل یا دوا یا زهر شیندل شوی دي. استاد په نظر دا لار څنګه ده؟ کېدای شي څو ځای دا کار وشي نو کاروانګر به کوکنارو له کرلو لاس واخلي، او آیا د دغو درملو استعمال کوم جانبي عوارض لري او کنه؟
بالکل د دې زه بالکل خلاف يم، د دې دوا پاشي ځکه دغه دوا پاشي چې ده په نورو حیواناتو باندې تاثیرات لري، په نورو باغونو باندې تاثیرات خپل سول لري، په نورو کاروندو باندې تاثیرات لري. هغه ورځ ژوندې مثال دی چې ما ته بزګر راغی وی ویلې چې ما غنم کرلی و خو کې مې کوکنارو دغه دوا پاشي یا سمپاشي چې شوی دی ما غنم هم لبای نه یوړل، آیا وای زه به سږ کال زه خپلو بچو ته به وای زه څه ورکوم؟ د دې دوا پاشي زه بالکل خلاف یم، د دې دوا پاشي چې دی په حیواناتو باندې تاثیرات شته دي، د دې دوا پاشي په نورو کروندګرو باندې کروندو باندې تاثیرات شته دي، حتی په کومو باغونو کې چې دغه سمپاشي رسېدلې ده له دغه کوکنارو سره نږدې دي، خلک په یو تعداد اسهالاتو او بعضې په اصطلاح سره د معدې په بیمارۍ او باندې دوی اخته شوي دي. دا هم ما ته خپله د بزګرانو راغلي دي او ما ته یې دا کیسه کړې ده. نو په لحاظه د سمپاشي او د دوا پاشي لاره د حل نه ده، لاره د حل چې دی ما درته ویلې چې دولت حکومت او خلک دا سره یو ځای نه شي او صحیح تعهد ونه کړي او دې کې مسلکي کسان رامنځته نه شي، دغه وزارتونو کې غیر مسلکي کسان راغلي دي، هغوی بس نه په دې باندې پوهېږي چې سمپاشي څه شی دی، نه په دې باندې پوهېږي، نه هم آهنګي لري چې پوښتنه وکړي، لس کاله پخوا سنلس کونسل یو ارګنایزیشن دی چې هغه موږ نه پوښتنه وکړله که موږ چېرته دوا پاشي وکړو تاسو څه نظر دی؟ هغو کې موږ بالکل چې دغه دوا پاشي نظر ورته راتم که او ورته هم ویلی چې د دې امکان نشته ده او د دې هغه فیصله سره عوارض جانبي چې دا ډېر زیات دي. زه څه درته وایم، کله چې مسلکي کسان په دې ارګانونو کې دننه شي او کله یو کمیټه جوړه شي او په سرتاسري ولس کلی خلق ولایت ولسوالی حکومت دا ټول همغږي نشي، هیڅ وخت امکان دې نشته چې دا بد بوټی به پای ته ورسیږي.
تشکر جناب دکتر سیب عبدالله وردک، کارشناس در رسای مبارزه با مواد مخدر. همچنان سید اعظم، کارشناس در رسای مبارزه با مواد مخدر را با خود داریم از طریق تلفن. جناب سید اعظم، شما همین مسئله را پیشتر بالای اشاره کوتاه کردین. در حالی که حکومت در نقاط مختلف افغانستان کنترل چندان و 100% نداره، چقدر زمینه قانونی ساختن کشت کوکنار فراهم است و فکر میکنین تا چه زمان نیاز است تا اینکه افغانستان به سطح برسه که بتونه کوکنار کشتش قانونی بسازه و تحت کنترل خود 100% داشته باشه؟
آقای مرزوان، فکر میکنم که هنوز بسیار وقت است که ما در رابطه با قانونی ساختن کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان صحبت کنیم. افغانستان میبینیم که با مشکلات عدیده روبروست، یعنی تنها این مشکل مواد مخدر نیست. ما از این ناتوانی حکومت و ملت خود که نمیتونیم انو سرادات خود را سطر کنیم، در یک منطقه از دنیا واقعی از دو جغرافیایی قرار داریم که همیشه تقابل منافع قرار داشته، اینمی باعث از این شده که ما نمیتونیم که در رابطه با قانون ساختن مواد مخدر در این لحظه و در این زمان فکر کنیم. در قدم اول اگر ما چنین توانایی را داشته باشیم، باید جلوگیری از جنگ کنیم در افغانستان، جلوگیری از قاچاق اسلحه به افغانستان کنیم، جلوگیری از افراد و گروه های مسلح غیر قانونی که از مناطق مختلف دنیا میاد و امنیت قریجات ما را، امنیت شهرهای ما را و امنیت شهرهای ما را همه روزه و هم هر ساعت مورد تهدید قرار میده، مختل میسازه، جلوگیری از اینا را کنیم. یعنی به شکل آنی تهدید از به امنیت هر فرد این جامعه، هم از کسایی که به حساب در مقامات قرار داره و هم یک فرد عادی که روی سرک شاید میوه بفروشه، زندگی از اینا را به خطر مواجه میسازه. ما این توانایی را نداریم، چی رسه به این که جلوگیری از قاچاق مواد مخدر که میتونه که در طریق مختلف با اشکال مختلف قاچاق از اون انجام بده، ما رو چطور جلوگیری کنیم؟ هنوز وقت است، اما این ثابت است جغرافی افغانستان تغییر نمیکنه، آب و هوا و اقلیم افغانستان انشاءالله تغییر نخواهد کرد و ما باور دارم که روز شاید بسیار زود برسه که افغانستان توانمندی در خود پیدا کنه که هم فرادات خود را کنترل کنه، هم نظم را داخل جامعه بیاره و هم امنیت بداد به افراد و شهروندان افغانستان تامین کرده بتانه. بعد از این انشاءالله سر این موضوع حتما باید فکر شوه، چون که اقلیم افغانستان بسیار مساعد است برای کشت و تولید خصوصا تریاک، و تریاک نه تنها ای که در به شکل منفی از او باعث مواد مخدر استفاده میشه، در بسیاری ادویجات از استفاده میشه، در بعض پروسه‌های کیمیایی که از او مواد غذایی تولید میشه، رنگ تولید میشه، نمیشون بسیار چیز زیاد دیگه هست که در او استفاده میشه که انشاءالله از او استفاده خواهد کردیم. در رابطه با موضوعی که قبلا از دکتر وردک شما پرسان کردین درباره سمپاشی، در مجموع ما مخالف سمپاشی مزاری مواد مخدر هستم. قسمت پیشتر خدمتان عرض کردم که با دهقان باید روی انسانی صورت بگیره، با دهقان باید از دیدگاه قربانی چی شود برخورد شود، نه این که از دیدگاه خشونت. اما در اون ساحاتی که فرض مثال در ولایت مثل هلمند یا ننگرهار زمین های بسیار وسیع است، همچنان قبلا در ولایت بلخ که مربوط به دولت افغانستان است، مربوط به زمین های دولتی افغانستان است، از طرف زورمندان نه تنها ای که زمین ها غصب شده مورد استفاده شخصیشان قرار می گیره، اون زمین ها در اون زمین ها کشت تریاک صورت می گیره توسط زمین زورمندان.
بله ها جریب زمین به شکل یک قطعه وجود داره، به هزارها جریب زمین
وجود داره. درمانه تشکر سلامت بسید.
اگر در اونجا سمپاشی صورت بگیره، ما با افتخار خود گفتم که آفرین دولت افغانستان و هر کس دیگه که کار انجام
بده. سلامت.
اما نه ای که بوده قانه که
دیگه بود
جریب.
زنده باشن جناب سید اعظم، کارشناس در عرصه مبارزه با مواد مخدر، همچنان دکتر صاحب عبدالله وردک، کارشناس در عرصه مبارزه با مواد مخدر. حالا وقت کم داریم، فقط چند پیام را که شنونده ها از طریق تلفن های افغان بی سیم خود به شماره 818 فرستادن میخونیم. ضیاءالحق از ولایت فرا نوشته که اکثر بلوسوال ها قاچاق برستن. شنونده زبیر آقا از غور نوشته که مواد مخدر زمانی از بین می رود که فساد اداری پیشگیری شود. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که اگر تریاک آزاد شود کشتش از بین خواهد رفت، به خاطر که ارزان می شود. و همچنان شنونده بدون ذکر نام خود نوشته در شرایطی که اراده سیاسی برای محو کوکنار وجود ندارد، مافیا و قاچاقبران در مقام های بلندپایه و در مجلس پارلمان و ادارات عدلی حضور فعال دارند، چگونه به این بحران نقطه پایان داد؟
بل اوریدون که لیکلی دی چه که چیر دینی آلمان ده دی جرم ده دی حرام بوده پرست خپل رخ پورته کری، دا به هم ده اولسا و هم ده دولت سرم رستوی. دا پیغام ده زبیولا ده چه ل اروزگان چه رستوالی ده. دمجو بل اوریدون که لیکلی دی چه وی حق وقت ده مخدر و مواد و مخنی ولکیش چه حکومت بدیل ورته پیدا کی. یو بل اوریدون که لیکلی دی چه حکومت دی نومینه دی لیکلی و حکومت دی دی کوکنارو پزای زعفران دود کری او دی زعفرانو پا کرلو که دی لکاروانگارو سره مرسته و که دیر کم وقت لرو یو دقیقه لرو داکتر صاحب وردک، آیا ممکنه دی چه زعفران دی کوکنارو زای ونیسی؟
تو خبر سید خو زعفران دی کوکنارو زای دی هم شبه دی چه لدی حاکی رو سره من ده کان چلے اگدی او بیس دی استغتا او تاسی اگدی کولے او تاسی اگدی تو کمل او دې.
بله ډاکټر صاحب، په دې اخیر شیبو کې مو ټلیفون بیا قطع شو، خوشاله چې د خبرونې په منځ کې نشو قطع. له تاسو ډاکټر صاحب عبدالله وردک چې له مخدره موادو سره د مبارزې د چارو صاحب نظر یاست، او دغه راست د مخدره موادو سره د مبارزې د چارو کارپو او له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت پخوانی وایند ښاغلی سید اعظم څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. متاسفانه له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار